په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو یو ځدی رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې خبري راپورونو ته ځانګړې سوې. په راپورونو کې اوري چې ملي امنیت وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ایران تایید کړی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اعدام شوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. او ټاکل شوی د پاکستان ستره محکمه نن د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې د غځېدو پر پریکړې غور وکړي. د خبرونو تفصیل، ایران تایید کړی چې د هغه و د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې شغل ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوهیل شاهین پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. کله چې امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه سوي دي، دا تهران ته د طالبانو د پلاوي دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوي د تازه سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوای ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای دي طالبان مخامخ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو د سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اعدام شوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. دغه مسلې په ملي سطح غوسه راوپارولې. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 8مه وویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب هدف ساتلی وو او اوس یې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل شوي دي او سبب د دوی په کړي تحقیق د سړین په هدف یو پلاوی وټاکل سي. نو موري زیاته کړه،
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشي کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش د همکارانو سره همغږي وکړه او هغوی ته وویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدی شي چې دې موضوع کې به په دې باندې خبرې کېږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیر اونۍ د بشري حقونو دغه دوه فعالان ونیول او له کبله یې له انتقادونو سره مخامخ شول. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدای سي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. ښاغلی پومپیو د سېشنبه پرس په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د ملګرو ملتونو دا کارکونکی انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی و. مایک پومپیو دا برید په کلکه وغانده.
We extend our condolences to the family and friends of the victims.
دوی موږ د دې غمجنې پیښې د قربانیانو له کورنۍ او ملګرو سره خپل خواخوږي څرګندو او ټپيانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر پر 23مه نیټه په غبرید کې چې په کابل کې اوسو د ملګر ملتونو دوه نور کارکونکي او درې عام افغانان هم ټپيان شوي دي. تر اوسه د غبرید مسولیت چا نه دی اخیستی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. نوموړي وویل چې دا برید د سې شنبې په ورځ ناوخته شوی دی.
د اوس ملاتړ ځواکونو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شوراوک سیمه کې د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات سره کړي دي چې دا هغه په نتیجه کې نن لپاره وسلوال وژل شوي دي او شپږ یې نور مرګونې زخمیان دي. د دوی ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ لازده دی. راډیو ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د حکومت پر هغې پرېکړې غور وکړي چې له مخې د دې هېواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه دنده د دریو نورو کلونو لپاره غځولې ده. د پاکستان قضي القضات پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د بجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پرېکړه کې نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او په دې اړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه پوښتنې راپورته کړې. جنرال بجوه چې د 2018 کال د نومبر له 9 راهیسې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره یې بل سبا د جمعې په ورځ پای ته رسېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې اګست میاشتې په 19 د هغه دنده د درې نور کلونو لپاره وغځوله او دلیل یې سیمه ییز امنیتي وضعیت یاد کړی و. ویل کېږي چې د پاکستان ځواکمن پوځ د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونسي شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب سوی دی. خبرونه
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه نیول سوي فعالان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي.
بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زمونږ د مربوطه وخت همکارانو سره همغږي وکړو. هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لا.
حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسی. په پکتیکا کې هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي.
ډیر کم کلو ته رسېدلي دي، کومو ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوایي هلته نسته.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د وضعیت موضوع څیړو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د کمیسیون لخوا دوی ته د عدالت غوښتنې په نتیجه کې سپارل سوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکړه سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار احسان حمیدي خوشی شوې. په دغه ریاست کې یوې بخبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومن چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل شوي او سبب د دوی په کړي تحقیق د څېړنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشبول لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زمونږ د مربوطه وخت همکارانو سره همغږي وکړه او هغوی ته وویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زمونږ نن سبا ته کېدی شي چې دې موضوع کې به په دې باندې خبرې کېږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تېرې پنجشنبې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوو رسنیو سره د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو له لورې د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه د ولسمشر ماڼۍ له لورې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې راغلي ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغو دوو کسانو دوسیه دې له امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ولسمشر غنی له موسی محمودي او احسان الله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی. همدارنګه ولسمشر ماڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدي او موسی محمودي دوسیه یې څارنوالۍ ته راجع کړي، خو د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نه ده رسیدلې. د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدي کورنۍ غړو هم د ملي امنیت ریاست لوري د دوی پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د احسان الله حمیدی د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست لوري هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي.
نن ومه ورځ ده چې موږ له هغوی هیڅ احوال نه لرو، خو تېره شپه مو د رسنیو په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولي. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولي، حد اقل کورنیو ته خو به یې یو احوال ورکړی و. دا څو ورځې کېدی چې موږ یې له مړي او ژوندي خبر نه وو. که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي، او دوی خو کوم جرم نه کړی، یوازې حقیقت یې په ډاګه کړی.
د احسان الله حمیدی او موسی محمودی همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو ترسره کړی وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغو دوو کسانو اعتراف کړی چې بل خپور شوی تحقیق ناسم وبولي او بخښنه وغواړي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې یوې غړې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د دولت هدف د حقیقت موندل وي، باید د عدلي او قضایي بنسټونو او پولیسو له لوري د قانون په نظر کې نیولو سره اقدام وشي. تر دې وړاندې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت له لوري د موسی محمودي او احسان الله حمیدی په نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ د یادو دوو تنو مدني فعالانو نیول کېدو د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو غبرګون هم له ځان سره درلود او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ملي امنیت عمومي ریاست وی دوه نیول سوي فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. افغان حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي. حکومت وی تر دې دمه افغان حکومت د چینایي چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی، خو وسلولو طالبانو ویلي چې د افغان حکومت لخوا په دې غونډې کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له کبله دغه غونډه ځنډېده.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروستی شوی.
چین مجلس دا کړه چې چینایانو طرح کړی وو، د چین دولت لخوا نه طرح شوی وو. موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه دی راکړی. د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي شوی نه ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تیرې اکتوبر میاشتې پر 29 او 30 نیټه په بیجینګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجینګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجینګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
د افغانستان حکومت تصادلي کړي د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د دې هدف پورې د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کته ته طالبانو ته ورسیږي.
خغله خادم وای په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي. خو لیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د کمیسیون په حواله په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې په تړاو د دوی کارونه لا هم نامعلوم دي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
پوره دوه میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشت ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر لا هم له ستونزو سره مخ دی. دغه کمیسیون هیله مند چې دا ستونزه ژر حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې اجازه ور نکړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری رایې چې دي و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې موږ شپږویشت ولایت خلاص کړو، بیا به رهبري مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضو نومندانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشرۍ ته نومان عبدالله عبدالله د چهار شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله زیاته کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه دا چې د ټاکنو کمیسیون ردوي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د 300 زره رایو په اړه خپله پریکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته په تمه ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون دې نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دې مراد کړي او د قانون او خپل طرز عملونو په رڼا کې دې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
عام خلک هم وایي د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون د نور د خلکو زغم نه آزمایي او خپل وروستۍ پریکړه دی وکړي. دوه تنه کابل میشتي عصمت الله او جاوید
نه اله پدې دي چې انتخابات شو دوی ویل چې دغه فلاني تاریخ باندې دغه کې اعلان کړي، هغه تاریخ پرې خو د بل تاریخ ورته وټاکل، ای بل تاریخ کې وځي معلوم نه دی، دا بل تاریخ معلوم
نه. خلکو خاص غوښتنه وه په هغه شکل اعلان نشول او وخت چې خلک درديدونکي دي وسم در دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان میاشتې په شپږم نیټه وشوي، خو اوس چې لیا د نیټې پوره دوه میاشتې تیریږي لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم ژمنه کړې چې ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو کره نیټه نه ښایي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو له موضوع ورزو یوې جدي ټولنیزې ستونزې ته. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده، په خاصه توګه د ښځینه وو لپاره. خو څه چې د خلکو پام یې ور اړولې هغه د دغه ښار د تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
توبه وباسې له دې بيدینۍ نه، موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یو تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسی بازارموندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام را ګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېره شمېرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کېږي. کابل خاریان دغه موضوع له خاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل خار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی آزادی راډیو ته وویل
سر کار بد است کلی نمی فهم مردم چرا یاد نمیگیره نمیگیره می فرنگ شرنی چی
دیر ناوڑا کار دی نه پوهیگم چیزی نه خلق ولی لخاری فرهنگ سره نه بلدیگی تشناب د ضرورت در فکولو زای دی په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو دا د خلکو د بیسوادۍ نښه ده.
د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو دغه لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم ستومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکی فواد وایي په اونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي.
اگر ما اوره رنګ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشته میکنیم. اگر توش
که سپینې رنګ کړو په تور توشی لیکي، که تورې رنګ کړو بیا یې پر سپین توش لیکي. موږ په تکلیف یو، د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو.
ټولنپوهان دغه کړنې بېلاریتوب، رواني ناروغي او د عقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وایي په ښاري تشنابونو کې د عقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولنپوهنه او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکلو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي.
د ټولنپوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د اوسېدو له فرهنګ نه بېخبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ په وړاندې په هره کمپاینې دوره کې شاوخوا 40,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. دې کار د ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کېږي. د ولایت مدني فعالان وایي وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کېږي. مدني فعال اد محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
ډېر کم کلو ته رسېدلي دي، کومو ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي او عوامه په هوایي هلته نسته.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشتوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت ترڅنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټه کچه هم یو ستر خنډ بولي. شیر رحمان سحاک د هغې کورنۍ غړی دی چې پخوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه، خو اوس وایي له کله یې چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لوري د واکسینو په ګټو خبره شوې بیا یې واکسین نه دي قضا کړي.
پوخانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرامو موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي. موږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واورېدل چې پولیو د ماشومانو د صحت لپاره غوره دي او د فلج مخه نیسي نو اوس ځکه نه قضا کوو.
پر ګمل، برمل، وزخوا، خوشامن، سرروزه، زیړوک ولسوالیو سربیره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کېږي.
تلوی خونه تر 6000 پورې ماشومان شاید واکسین شوی نه وي او همدغه علت دا دی چې مخالفینو لپاره کور په کور باندې کمپاین پر ډیرو ولسوالیو کې اجازه نه ورکړل شوی.
که څه هم د پکتیکا د امیر خوتی رئیس د یادې ستونزې د حل لپاره د پراخو هڅو خبر ورکوي، خو مدني فلان بیا په قومي مشرانو او ملا امامانو غږ کوي چې ټولې خواوې دې ته وهڅوي څو د واکسینو کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي. دغه اندېښنې د پولیو په وړاندې له واکسینو له کمپاین څخه د 15,000 ماشومانو له پاتې کېدو وروسته له هغې پیدا شوې چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د روان میلادي کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران کې د اعتراضونو په تړاو دغه هیواد څخه باندې 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شوبل کیږي. نور لیسمت ساروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تر ووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خوا ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبریدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خپرولو په ترڅ کې بې طرفي نه درایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تېره اونۍ د تیرو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل وی پانه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبری آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. د تلویزیونی شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خپرونې پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولې چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونو سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتتوب ساحې نه تاسو تماس کړم. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د اساس لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري. او زه هم چې تاسو دې ساته باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زمونږ اوس جمعې دی او واورین پرتی دی او مقصد دا پانتونه کاپا کیږي اتصالات لري ساته بار بار چې زنګ ووي چې بجوړي او دا دی واغري او زه زرته زمونږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ازادۍ سپیشلي څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته درځم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر آزاد جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کډو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او آزاد جب لا پخپره ده. نو دا سړک کوم دا موټران ډیر په مشکل کې دي یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کم راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړې ده خو زما پیغام دا د چرته هلمند تل ورته چارواک پر ورسې او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه ده. پر امنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورته چارواک پر ورسې. والسلام احترام.
عبدالله دا وردگ دا کنر ولایت بخواب دا انتخابات پختلا و پختل و خیلانش انتخابات دا ایلانه دو دا زنده دو سرا بیر خلق بیکار شوی دا باید بیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیسون تخمون تنه دا چی انتخابات باید زر پر زل ایلان کلو چوچ انتخابات و گلتون که دی باید حقا تا سکر شرک مبارکی ویا و دا لانجو تخا لاس وقت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
ایران تایید کړی چې د هغه و د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. د ملي امنیت ریاست نن وویل چې دغه کسان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکي مرستندوی کس و. نوموړي د حمله په کلکه وغندله. تاکل سوی دا پاکستان ستر محکمانن دا حکومت پر اغی پری کری غور وکری چی لمخیه دا دی هواد دا پاوز دلوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا دنده دا دری نور کلونو لپر غزواله دا. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د روسي اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو ډیر پیغامونه او عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
او سملنا جی ساپینه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله سبا له ایران سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخي مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان له سلورو لوبو درې بایللي او یوه یې ګټلې ده. دا سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي. افغان لوبډلې ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ته لوبې بایللي خو د ترکمنستان په وړاندې بریا خپله کړې. له ایران سره د افغان لوبډلې لوبه په روانو سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د ښځو لپاره د فټنس لومړنی ورزشي ځای جوړ شوی. د تخار ورزشي امیر نقیب الله جلیلی وویل چې د ورزش په دغه ځای کې د میرمنو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او په دې سره به زیات شمېر نجونې وکړی شي چې په دغه ځای کې په آرام فکر سره ورزش وکړي. دغه ورزشي ډګر د تخار ورزشي امیریت له لوري جوړ شوی. او په نیوزیلند کې د انګلستان د کرکټ د تیز توپ اچوونکي جوفا آرچر په وړاندې د مینوالو تعصب ډکو څرګندونو وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوهمه ټیسټ لوبه کې د یاد لوبغاړي د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د انګلستان د دغه لوبغاړي د ساتنې لپاره امنیتي اقدامات وروسته له هغې شوي چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړنۍ ټیسټ سیالۍ پر مهال د لوبې ننداره کوونکو هغه ته له تعصب ډکې څرګندونې وکړي. د نیوزیلند د کرکټ د ملي لوبډل مشر د سیالۍ د مینوالو دغه چلند په سختو ټکو غندلی. د نیوزیلند کرکټ بورډ ویلي د دغې پیښې په اړه پولیس خبر کړي او د امنیتي کامرو په مرسته یې هغه کس چې نژادي تعصب یې کړی د کرکټ لوبغالي ته د هغه په ورتګ بندیز لګولی.
تر اونیزو پروګرامونو مخکې اوري چې په خوست کې چارواکي وایي چې په پام کې لري 2200 هکټاره غرنیز ځمکه په ځنګلونو وپوشي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست په 15 ولسوالیو سازه میدان شمال دوه موند سپیره تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزه او چارمغز د نیالګیو د پالو لپاره د 362 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه موند ولسوالۍ د حاجی عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوی ول. په دې اړه جوړې شوې ناسته ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
یو شلکاش په 3000 نیالګي د چارمغز او جلغوزیو په 318 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لاره انتقالیږي. په هر قوریه کې شپږ زره نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زمگا هیلا دی خوست ل درنو قومون و مشرانو داده چه هغوی دی زنگلونو آغا که مسمیر ونی دی او که غیر مسمیر یا میوه لرون که ونی دی یا غیر میوه لرون که ونی دی د دوغو ساعتانه و کی وی نوهی.
د زدرانو یوتن قومی مشر حاجی عبدالرحمن د وحشی و زنگلونو پرزای د زنغوزیو او مټکو یا چرمغزو د ونو کینول یو خګامو بالا وی ویل
چه دا نن ورځ د مسسی رغله د نغلوزوی ونه لکوی د مټکه ونه لکوی د څمره څړی چوال شوی دی ای دخ په یواز کې چې نغلوزی مټکی خو چې دا زنګل زوی تراسی کی ویل پدا چې مول دل دیل تایو ته د منګال ورنه میک سره سره دی چې څمره څړی والی دی پاکی مټکی کی دی مټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورستوي کلونو کې د افغانستان ځینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
څلور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزیو نن په مارکیټ کې 310 چونه جلغوزی موږ صادر کړی دی. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ دی. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځو نو قومونو د زنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولي، خو بیا هم هر ورځ په غرنیو سیمو کې د خرسانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ 300 زنګلونه له منځه ځي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړي دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړي دي. حتی یو انسان پو سترگو رب بانده زوریگی چه ویلو لکل همازه ده تذکر گی ده غیبت پا اساس که او ده غصه نور دیر زیاد موارد دی چه مونگ نسو کولای چه اغا ده اسلامی ده نصوصو یو یو قسم تی مونگ اشاره وکو. خوب ارحال قرآن او حدیث دین دک دی ده زورونو نه مخنیوی کرده ده انسانانو تی لارخود کرده ده چه ده هر نوه انسان زورون نه تاسی خپل ډډه وکي. نو نن سبا موږ او تاسو ګورو چې موږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغه سي د اشخاص او بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورون او دغوی تنګوي سره یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونه مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغسې خبر او دسی او اعمال او سلوک روحی چه زنانوی هم پتنگ سی. نو دا یو عمل ده چه پو خلی بانده او پو حق الفاظ او حق کلمات استعمال چه اغا منافی دی انسانان دی، نو دا یو عمل ده. دویم عوامل غیر کلامی ده چه اغا پو حرکاتو بانده، پو اشارو بانده او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره دا موارد دی. نو په دې عواملو باندې هم کوئ چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبر اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلک غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانوي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او یوغوی پتنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او د هغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوي پتنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوی د دې ځورونو په اساس به نه سي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تنا وي، خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار او اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي، تېره نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي، نو کله کله داسې حقیر سي، که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشوي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتا دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دی، په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد شي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې اوسېږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وایي چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه باخبره اوسېږو او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتېږي، نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به انشاءالله لارې او چارې دې دې موضوعات وي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل تاګه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل په هانتون تاریخ چیرې رسیدي؟
اولین پنځه پتاسی سره د تپ په هنزي او چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک و او تپې د ترکی و هغه یې هغه وکی.
یاد پانتون څومره اس کې ژور لیدلی
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پانتون متاسفانه د جنگ او ډګرو، یعنی موږ تعمیرات د موږ علمي امکانات متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي.
په پخوا وختونو کې د کابل پوهنتون ماحول څه ډول و؟
هغه ماحول د ننني ماحول سره مقایسه نشم کولی.
نن همدا موضوع چیرو په پایل کې د کابل پوهنتون لرغونتوب ته تم کیږو او د بدلون په اړه هم معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی.
قدر من اوریدونکو د کابل پانتون د لوړو زده کړو د لومړنی مرکز په توګه په 1911 اجدي شمسی کال د محمد نادر شاه په وخت کې په کار پایل وکړ. په پایل کې اوازې د تپان ځای وو، رئیس ترک وو. بیا د ظاهر شاه په دوران کې دا چې د خلکو علاقه له زده کړې سره زیاته وه، نور پوهنځي هم رامنځته شول. په همغو لومړیو کې به زده کوونکي د کانکور د ازموینې له لارې جذبېدل او بیا به یې له خپلې خوښې سره برابرې لوړې زده کړې کولې. د کابل پوهنتون د لرغونتوب پاک له مدیریت پوهنتون د رئیس د دفتر له عامر محمد فواد فیضی څخه پوښتلی دي.
اولین پنځه پتاسي سره د تپ پوهنځي کوا چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیگ و او تپی د ترکی و. د دغه نه وروسته بیا کابل پوهنتون هم تصامیم سره او لزوم دید سره ایجاد شوی ده چې په هغه وخت کې بیا هم ډاکټر صاحب عبدالمجید خان د کابل پوهنتون رئیس سوا او پاولین په پنځي د منګه حقوق او علوم سیاسي پنځي و چې تقریبا منګه هټه کسه ماسلین په وخت کې درلو چې د کانکور د سپوري کول نو ورسته بیا دوی لار پیدا کړی د کابل پنتون ته شامل شوی دي حقوق او علوم سیاسي په پنځي کې په دغه نور سم د سیاسي ضرورت په اساس سره ادبيات او علوم بشري تاسیس شوی دي چې هم تقریبا د لس کسه ماسلین جذب کړي دا چې د کانکور د سپوري کول نو ورسته به دوی هم راغله هم د سپارلب شې منګه یوشت فاکولټو ته رسیدي او تقریبا شپږ نه ډیپارټمنټونه په دې کابل پوهنتون کې فعلا موجود دي. ماسین هم تقریبا د 3000 نه زیاتر ماسین جذب شوی دی. مونږ 890 کتنه استاد لرو فعلا نږدې وختو کې چې وزارت تحصیل تلې په همکاري سره مونږ ته تقریبا یوشت برنامه دي ماستری فعلا لرو په کابل پوهنتون کې. په ادبیاتو کې مونږ لرو، په علوم اجتماعي کې هم سال په نور پنځو کې هم تقریبا یوشت برنامه فعلا لرو. د ډاکټر دوه برنامه لرو چې هغه د ژبې د ادبیاتو په پنځي کې دي.
د کابل پوهنتون د ښار په کلي سیمه کې جوړ دی. لویا ساحه، شین محول، پاکه هوا، د مرغانو خوږې نغمې غڅدي چې هر وګړی د لیدلو او اوریدلو شوق په ذهن کې لري. د کابل پوهنتون د فزیک د پوهنځي رئیس پوهان زلمی احمد زی وایي چې یاد پوهنتون کې د ضرورت اکثر شیان شته.
ساحه 1500 جرابه ده. په دې پوهنتون کې ډیر زیات تمرینونه وجود لري، یو مجهز لیلی وجود لري، یو مجهز جمنازیم لري، سپورتي میدانونه لري، یو مجهز کتابخانه لري، او د تحقیقات مرکز لري، نشرات لري، مطبعه لري. اوس فعلا د ریاضت پنځه د پر یو نوی تعمیر جوړیږي چې تقریبا نوی صد کار اخلاص شوی ده. د چین د دوست هیواد له خوانه یو بل تعمیر جوړیږي چې هغه به سل خونې ولري، او د چین هیواد یو بل ادو تیره مکته جوړیږي چې د یم نیم زر نفرو ظرفیت به ولري.
په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د هیواد نورو برخو ته زیان واوښت، کابل پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نه شو. د کابل پوهنتون سیمه د مرمیو، راکټونو، مړیو او ټپیانو میدان وو. پوهاند احمد زی وایي چې د سترګو وړاندې یو استاد په اکاډمیک ساحه کې ووژل شو.
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پوهنتون متاسفانه د جنگ یو ډګر وو. د مګه فزیکي امکانات، د مګه علمي امکانات، کتابخانې سپیغه وخت کې متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي. د مګه د ډپارټمنټ یو استاد په دیارلس یو یا کال د پانتون په صحن کې مثلا پراغلل او د موږ د سترګ په مخ کې دا استاد شهید کړ. کله چې د جنگ صحنه وه دلته ډېر خلک شهیدان شوي دي. تقریبا درې څلور کله دا پانتون کاملا د جنگ ډګر وو. داسې هجرتونه د کابل پانتون تیر کړي دي چې کله به په جومات کې وو، کله به په یوه دسه کې وو، کله به په د افغانستان بانک کې وو. دا د جنگونو وختونه وو.
له دیارلس او درې اتیا کال وروسته د کابل پوهنتون بیرته په یوه اکاډمیک ساحه بدل شو. مسؤول کسان هڅه کوي یاد پوهنتون په نړۍ کې له پرمختللو پوهنتونونو سره سیال کړي. د وترنری د پوهنځي رئیس پوهنمال ډاکټر سید شیرشاه سادات وایي چې د کابل پوهنتون ډیر شمیر کادرونه لري.
اوس موږ سره یو تلاش کوو چې منطقوي په ساته د اعتبار دی وخرو او د چ په خیر خلاصو بیا زو انټرنیشنل یا د بین المللي اعتبار دی په لور روان کیږو. فلحال موږ ډیر ښه استادان لرو او دغه استادان د ډاکټرا په کچه، ماستری په کچه او د لسانس په کچه په دغه پوهنتون کې سته. موږ استادان ډیر مقالی په ملي او بین المللي ساته لري. د بودیجې په اساس کې هغه کو د تحصیلات عالی بودیجې یو اشاره پنځه یا یو شواره شپک فیصد دی د تحصیلات عالی د پاره. فلحال مونږ تقریبا شپږ درس دولتي پوهنتونونه لرو او یو سلو یو درس خصوصي پوهنتونونه لرو. د بین المللي په هغه باندې اکاډمي ډېر ښه خپل استانداردونه لري چې دا استانداردونه باید مراعات سي، ولی متاسفانه دا پیسې غوړي، بودیجې غوړي چې هغه لول ته مونږ ورسیږو کنه. سربېره پر دې هم پوهنتون کابل سعی او تلاش کوي چې هغه لول ته ورسیږي. مونږ ښه تفاهمیتونه لرو، ښه تفاهمنامې لرو چې دغه سویه مونږ جیک کړو.
زمانم اید محمد تخلص می بغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زون سرکیگدم هرمیشه دی پاره. او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی.
کابل پوهنتون لوی کتابتون لري خو له بعد مرغه یو شمیر پخوانی کتابونه ورک شوي دي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو استاد پوهان اسمت الله عثماني وایي چې د پنړۍ کې ډیر ملکونه لیدلي خو د کابل پوهنتون په څیر ډیر لږ پوهنتونونه لیدلي دي.
د کابل پوهنتون ډیر مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه یې درلود چې په انتقه کې داسې کتابخانه نه وه. هغه ترتیب و تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب په سطح باندې و. په وخت داود خان زایر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت کې دلته کتابخانه کې لیدلی و، ما بریتش لایبرري د انګلستان کې هماغه سیستم دا اوسم و، موږ هغه وخت کې درلوده.
خوږې خاطرې څه دي؟ ځکه ځوان کې خو دا دواړه سته.
خوږې خاطرې خو زموږ هره لحظه همدغه دي چې زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولټي د ټولنې ته چې تقدیمېږي او دوی موافقانه کار کوي زموږ لپاره یو موافقیت ده. لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هندو او په خارج هیوادو کې د دکترا او د ماستری په سطح باندې دوی خپل تحصیلات کوي. سدا یو لوی لاسته راوړنه د کابل پوهنتون کې
که د کابل پوهنتون د لومړنیو دورو د استادانو نمونه راته واخلئ.
بالکل، هغه درته قوي استادان سه زیاتو فاروق اعتمادي او ارغند وال صاحب او ولی محمد رحیمی او علی اصغر خان او محمد علی خان و فرزن حسن یار صاحب قوی ترین استاد و رئیس پوهنتون کابل سه دکتر صاحب حساس و میر حسین شاه خان و هم داشت نور مختلف فاکولتو که دیر قوی استادان و دکتر صاحب غفار کاکر و دیر قوی استاد کابل پوهنتون و بلبل شاه خان و ولی محمد رحیمی و پوهان دو سیزم و استادم ده.
ده کابل پوهنتون ده کابل پیا و دیر مهم و کلی سیمه که موقعیت لری تا چه پاکل سرطه وایی؟ دی آزادی اوا پاکلی، دی لور و ونو پاکلی، دی شین ماحول پاکلی، دی تاسی نظر چه ده؟ ای تاسی پا تدریس تم را مثبت تاثیر کهی؟
زا فکر کنم سی دی پوهنتون لپار امداغه چه فضا باید وید سلا کسی ده لو آویان زیاد ملکونه تا ما سفر کرده. زا فکر کنم سی دس یو پوهنتون او پا هم دس یو عراضی و موقعیت سر مونگا دنیا پا دیر زینو که نلرو پانتونونه په یو تعمیر کې دي ستا ول ډیر کم بنان خپل دغه آزاد فضا، آرام فضا، شنه فضا، محیط سالم د استادانو د محصلینو د ښه تدریس او د ښه فکر کولو د ښه مسؤلیت لپاره ډیر مفید او مؤثر ده.
د ادبیاتو د پنځي د پښتو څنګ استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دوی په وخت کې د کابل پوهنتون د نجونو لپاره په زړه پورې ماحول درلوده.
آغا ماحول د نننی ماحول سره مقایسه نشم کولی. ډیر آرام فضا او هر چا به دا تصور کوي چې زه پوهنتون ته ځم صرف د تعلیم لپاره، د تحصیل لپاره، د لوړو زده کړو د تحصیل لپاره. لباس خو اما تقریبا اروپایي لباس و، سرونه به لوسو، ویښتان به ډیر ښایسته جوړول. هیڅوک په چا په قصه کې نه و، هیڅ چا ته چا کتل هم نه.
د کابل په پوهنتون کې د سید جمال الدین افغان قبر غزای دی چې اکثر محصلین ورځي او هلته څوک درس وایي او ځینې هم په خپلو کې کیسې کوي. موږ هم ورغلو، له دوو تنو سره غږېدلی یو ورته پک شي. اول خپل نوم را توی
زمانم را خلاده ده کمپیوتر ساینس ده پانزه محصله ما نو زه چرا زم ده سه جمعالدین قبر ترسنگ نو ما تا یو ده رحمت احساس که زه که ده یو شخصیت توش ده افغانستان ته خدمت کرده او افغانستان باید ده خدمتونه بخپل زره که یاسه.
بله، ده کابل پوهنتون که خود دیر زیادی نوری سیمیم دی ار وقت را زیر سه جمعالدین قبر سر درس وای که نور خواه وکیم کنی؟
نه، زیادتر وقت هم دلتر ازو ده قبر ترسنگ ما تا یو الهام را کوی یو رحمت را کوی
دیره منانه. اوز براست ده بل روح تا اول خپل نوم را توی؟
فلاده د کمپیوټر ساينس پنځه محصله.
تاسو دواړه ام سنفیان یاست؟
او بالکل ام سنفیان.
تاسو د کابل پوهنتون د ماحول پاک لره توای دغه لوړې ونې اوس خو منه ایم د دود ازیړې پاڼې د دې پاک لره نور معلومات تاسو راکړي.
آرام شي که په نظر کې ونیسو هر مشکل سی ولري په دې آرام محیط کې خپل مشکل په درسو کې حل کړي او ښه مطالعه کوي په دې محیط کې.
د کابل پوهنتون د چراسي دلته په دغه انګړ به ورته وینو. دلته چې په انګړ کې نه ښه درس زده کولای شي او که په کور کې چې اوسې.
نه دلته یو څه خیو او هغه کوم مسولیتونه چې مثلا په کور کې کار لغونه موږ راحت یو دلته
د خوبانه یی چې کور له مسولیتونه راځي د کابل پانتون انګلته
نه دا خو پانتون د نو هغه کوم تحصیلی مسولیت چې اوس موږ طرف غاړه دنو باید تر سره کړو په ښه شان
که درته وایي چې تاسو د کابل پانتون کې هغه ډیر زیات خوښیږي هغه څه دي
یو خدای خپل محیط چې ډیر ښه محیط ته مطالعه لپاره بل د محصلینو مابین کې هغه کوم روابط چې دي د دې ترمنځ هغه اړیکې چې دي ډیر ښې دي او یو له بل سره برخورد
له تاسو دواړو څخه ډیره مننه کامیاب اوسئ
له تاسو هم مننه چې خپل وخت مو اختیار کړل
قدر من دوستانو دا واژوند پښې بوکي خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری